وخت د مازیګر 15 بجې سوې د مشال ریډیو په ورستۍ خبري غړي کې د خپل کوربه عبدالی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان په پنډي شهر کې د شهګانو پر ماتمي جلوس سوې بریټ کې د وژل سوو شمېره دروشت رسیدلې. په اسلام آباد کې د اتر ترکیب وزیرو اقتصادي هوادونو سرمشري زا پیل سوې ده. د بې پولو خبريالانو نړیوال سازمان په کلنې رپورټ کې پاکستان د خبريالانو لپاره د نړۍ خطرناک هیواد ګرځولې. د افغانستان حکومت د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د 500 د نور کورو درخواست رد کړی. اسرائیل او فلسطین ترمنځ جنگ بندي سوي دا او نور رپورټونه په روانه غړي کې لرو. خو پایل له خبرونو کو ویونکی احمد شاه اعظمي. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د محرم پر مهال د پاکستان په بیلابیل شهرونو کې چاودنو او ځانمرګو بریدونو کې لسکونه کسان وژل شوي دي. د اتو مخ پر ودو هیوادونو سرمشري نن په اسلام آباد کې د پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ کې پیل شو. او د حماس او اسرائیل ترمنځ د غزې په تراټ کې د اتو ورځو تر جنگ وروسته دواړو خواوو اوربند برقرار ساتلی دي. اوس د خبرونو تفصیل. نن په اسلام د پاکستان پر الپنډي شار کې د یوې ځانمرګ حملې په پایله کې چې تېره شپه د شیګانو په یو جماعت کې وسوه د وژل سوو کسانو شمېره درویشته پورته سوه او د دې ترڅنګ شپېته نور کسان پکې ژوبل سوي هم دي. د پیښې په هکله د سیمې یو استوګن مشال راډیو ته وویل
بیگا بس تقریبا چې موږ دې ځنا څنګه روان شولو او کور ته ورسېدلو لس منټه پس زمونږ دې ځنا تلونه لس منټه پس د دماکه وش اواز نه زمونږ ماشومان چې کوم دو وغوی پاسې ټولې دروازې کلکې نه دا ټول خوځېدل بس تنظیم ګډ وډ.
تر دې ځانمرګ حمله وړاندې په کراچي شهر کې د شیګانو په جماعتونو کې په تر سره سو بومي چاودنو کې درې کسان وژل سوي او ګڼ شمېر نور ژوبل سوي وو. د دواړو بریدونو پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په پاکستان کې د محرم الحرام یا امامان میاشت هر کال تشدد ډاکوي او په ترڅ کې ولسي خلک او امنیتي سرتیري وژل کیږي. د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي چې نن ماپښین د باډې پاکا خیل شندرنګ سیمه کې پر یو شخصي سکول د مارټر ګولې در پریوتو په نتیجه کې درې ماشومان ژوبل سوي دي. یاد دی چې د خیبر ایجنسی په باډې سیمه کې د تیر ورځې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالي ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او وخت نا وخت پکې دا ډول پیښې رامنځته کیږي او ولسي وګړو ته زیان پکې اوړي. د بلوچستان ډاکټرانو پریکړه کړې چې د کوټ شار په ګډون په ټوله صوبا کې ایمرجنسي واډونه په ډیر شرط خلاص کړي چې حکومت ورسخه بخښنه وغواړي. دا پریکړه په کوټ کې د ډاکټرانو د مرکزی کمیټې په غونډه کې وسوه. په بلوچستان کې د ډاکټرانو د تشتول په ضد د څو ورځو راهیسې ډاکټران په هړتال دي او حکومتي او شخصي روغتونونه یې بند کړي دي. نن په اسلام آباد کې د اتو مخ پر ودو هیوادونو یا ډیټ سرمشري زده پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ کې پیل شو. په غونډه کې به د دوغو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي تجارت د حجم زیاتولو، سوداګري او پانګې اچونې او نور موضوعات باندې بحث کیږي. غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وویل چې دغه هیوادونو ته ورپېښ ستونزې په ګډه هوارې دای شي. نن دا تو هیوادونو حکومتونه د خپل دغه چوکاټ لاري په ګډه ژمنتیا شي چې د پاکستانی ولس سره په ګډه دغه هیوادونو ته د ورپی شستونزو حل ولټوي. د امن، جمهوریت او خوشحالي د لاس راوړلو لپاره یوازنی لار په ګډه مبارزه کول دي او دا ډول به مشکل اهداف ترلاسه کړي. د دې غونډې پر مهال په اسلام آباد کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل سوي او عامه رخصتي اعلان سوي ده. د اسلام آباد حساس سیمې چې ورته ریډ زون هم ویل کیږي د کانټینرونو په واسطه تړل سوي او د ښار په نور برخو کې هم د موټرسایکل سپرو کسانو ځای پر ځای پلټنه کیږي. په دغه سرمجریزه کې د پاکستان، ایران، مصر، ترکیه، انډونیشیا، ملیشیا، نایجیریا او بنگلاديش مشران برخه اخلي. پاکستانی طالبانو ګواښ کړی چې د اجمل کساب د پانسی د بدل په توګه به پر هندي اهدافو بریدونه کوي. د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان نن ویلي چې د اجمل کساب مړی دي د هغه کورنۍ یا طالبانو ته وسپارل سي. 25 کلن اجمل کساب ته 13 ورځ د هند حکومت لخوا په 2008 کال کې په ممبئی ښار کې د بریدونو په جرم کې پانسی ورکړل سول چې یو سل شپږشپېته کسان پکې وژل سوي وو. کساب اقرار کړی چې په پاکستان کې لمیشت وسلوالي ډلې لشکر طیبه سره تړاو لري. په دې برید کې د نوموړي نه ملګري وژل سي او خدای ژوندۍ ونیول سو. پاکستاني طالبانو د پاکستان پر حکومت هم نیوکه کړې چې د کساب پر پانسي خبرګون نه دي شوډلې. بلخو پاکستان په دې لړ کې 13 ورځې یو مختصر بیان جاری کړی چې د ترهګري غندنه پکې سوي وو. خبرونه لمشال رادیو خاوري د بخښن نړیوال سازمان امنستری انټرنیشنل وای دوی د افغانستان په دې پریکړه چې په تیر دوه ورځو کې 14 بندیانو ته د 500 سزا ورولې افسوس کوي. د افغانستان یو حکومتي وایاند شروع په ورځ تایید کړ چې شپږ کسانو ته د 500 سزا ورکړې ده. دا پر هغو اتو کسانو سربېره دي چې یو ورځ وړاندې ورته د 500 سزا ورکړل شوې وه. د بخښن نړیوال سازمان وای دوی معلومات ترلاسه کړي چې په راتلونکي وخت کې د 500 نورې سزاګانې هم ورکول کیږي. د بشري حقونو ادارو پوسټ مهال کې د 500 پر سزاګانو پوښتنې راولاړې کړي ځکه چې افغان حکومت په دې وروستیو کلونو کې دا ډول سزاګانو د ورکولو څخه ډډه کړې وه. د حماس او اسرائیل ترمنځ د غزې په تراټ کې د تو ورځو تر جنگ ورسته ښکاری چې دواړو خواو اوربند برقرار ساتلې دي. حماس نن په غزا تراټ کې د نړیدل ودانیو خښت او ډبرې ټولې کړي او په داسې حال کې چې په سایلي تراټ کې ژوند په قراره دادی کې دوه خاطر روان دي. حماس د امیر رخصت اعلان کړی دی. دوربان اعلان د چارشنبه په ورځ په قاهره کې د مصر د بهرنی چار وزیر محمد کامل عمر او د امریکا د بهرنی چار وزیر هیلری کلینټن وکړي. هیلری کلینټن پر دې مهال وویل امریکا په غزا کې د اوربند په اړه د سوي تړون هرکلی کوي. د دې د برقرار ساتلو لپاره ضروری ده چې د توغندیو اورېدل ختم سي او پولي آرام سي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د امریکا مشوره یې منلې چې د مصر دوربند پروسې ته د یو چانس ورکړل سي. د همدې هیواد د دفاع وزیر یهود بارک بیا وایي دوی خپل ټول پوځي مقصدونه ترلاسه کړي دي. همدا ډول د حماس مشر خالد مشال وایي د هغه ځواکونه به په اوربند عمل کوي چې د ده په یونا د اسرائیل لپاره د یو تکتیکي ماتې معنا لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکی مون چې د سولې په خبرو اترو کې شریک و پر دواړو خواوو غږ کړی چې د تړون په شرایطو دی ولاړ پاتې سي. دا تو ورځو په جنگ کې د یو اویاولسي وګړو په ګډون 116 فلسطینیان او 15 اسرائیلیان ووژل شول. دا خبرونه پای
خبرونه درته احمد شاه اعظمي وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا ریپورټونه لرو. د پاکستان په پنډي شهر کې د شهیدانو پر ماتمي جلوس سوي برید کې د وژل شو شمېره 22 ته رسیدلې. یو عیني شاهد
خو چا په موټر سایکل او چا په ګاډي او چا په سخو لگا داسې و چې بالکل پېچانم نه کېدلو.
د وی پولو خبريالانو نړیوال سازمان په کلن ریپورت کې پاکستان د خبريالانو لپاره د نړۍ خطرناک هیواد ګرځولې دي.
کې پاکستان چې کم دی بیا زیات دلته ساکن زیات خطر سره مخ دی په نسبت افغانستان.
او وابوري چې د وزیرستان یو شاعر احمد جان احمد بیٹنی چې کلونو کلونو مخکې شاعري پیل کړه نو خلک به ورته په کم نظر کتل.
جی آ وخت شعر و شاعری بد گن لسوا پلیر به تیردون و خلق به داس په عجبه قسم نظر کتلو ما سولم بو چر دا خلق شعر و شاعری نه خوشی او سره مزه نه خوشی.
مشال ریډیو سره وسی. اوسم د خبرونی د پایل ریپورت زو د پاکستان د پنډي شهر ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې اوریدلی د پاکستان په پنډي شهر کې د شهیدانو پر ماتمي جلوس بریت سوی دی. د پولیسو په وینا په بریت کې د وژل شو شمیره اوس 23 ته رسیدلې او 15 پکې زخمیان دي. په دې اړه باندې نور تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
د ریس کورس تانه د پولیسو یو چارواکی محمد احسان مشال ریډیو ته وویل چې د پیخه کې د رشمړو او د شلو نه زیات جوبل شوی دی چې په کې ځینې ماشومان او پولیس والا هم شامل دي.
یہ رات کو تقریباً پونے بارہ کے لگ بھگ جی آ رہی ہے رپورٹ جو آ رہی ہے 23 بندوں کی آ رہی ہے.
دا دشپے تقریباً پوکم 12 بجے شوی دا او مونگ تجھے کم رپورٹ راغلے ہگا دا چدے کے دیرش کسان مڑ شوی دی. دا پیخا دا ریس کورس تانے پینڈے پہ حدود کے دا کسر شبیر امام باڑے مخیتا شوی دا.
کلے چھ مشال ریڈیو دا خیبر پختونخوا پخوانی پولیس مشر ملک نوید نا پاکستان کی دا امنیت پہ آڑا تپو سکڑو نو ہگا ویل چھ یو خوا ددی وجہ دادا چھ دا مذہبی ڈلی پہ یو بل تورن لگوی او بل پلو پولیس ہم خپل کار صحیح تو گا نہ کوی.
قانون حکمرانی دے ملک رول آف لا نشتا سچا ہو ہر ہر سے کئی مڑے ہو کا پانسی سزا در تو جی پانسی نہ کی گی جی پولیس سے دینو آگا انویسٹیگیشن ٹک نہ کئی اور سیارہ دس آدھا پورے خاص کر دے ٹیررزم کی سنو کے جی پولیس ہم انڈر پریشر دے جوڈیشری جی ہم انڈر پریشر بھی دمکیانے ملاوی کی غیر تجبئی جیسے سزاوان ورن کی جب تک دے دہشت گرد ہوتا دو لسٹوں نے شر دی خلق معلوم دی لیڈران نے معلوم دی پالیسیاں نے دہائی معلوم دی اوپن کرا شیا یو بل تک کافر وئی یو بل تک غیر مسلم وئی یو بل تھریٹ ور کئی او مونږ سره دا قوانین نشته چې مونږ دا شی سختی سره اونی شو نو یو ډیر خراب سچویشن کې دا موږ عمل کې ورشه وي.
د پولیس چارواکو په وینا چې جوبلو کسانو کې د ځینې حالات مرګونه دي او داش میرا نور هم سی واقع دي. شی سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
په پندکی خلکو ته 14 پر وخت یا د څولیدل د ریاض مسخیل د مشال همکار دی ل دی عیني شهیدونو سره خبري کړي او د دوی د سترګو لیدل حال را لېښلې دي.
بیگا بس تقریبا چې موږ د دې ځنه څنګه روان شولو او کور ته ورسېدلو لس منټه پس زمونږ د دې ځنه تلونه لس منټه پس د دما کاوه څنګه ماشومان چې کوم دوه غوي پاسې د ټولې دروازې کلکې نه د ټول خوځېدل بس تنظیم ګډ وډواري یو کس په خپل خپل د کولو لکه داسې مکمل دغه نو لکه سرکاري طریقې سره څوک داسې مکمل نه ورسېدلی کنه خو چا په موټر سایکل او چا په ګاډي او چا په سخو لکه داسې و چې بالکل پہچانم نہ کی دلو دماغا ہوا میں چوک میں تھا آ رہا تھا ادھر دماغے سے دو منٹ پہلے لائٹ بند ہوئی ہے
چودن اوشوا زدل دا چوک کیوم دیکھ وارت لم دا چودن نہ دو منٹ مخ کی بجلی لاڑا او دو منٹ رستو واپس راغلا دا دے پلٹنے پکار دی چی بجلی ولے بند کرے شوی وا او بلا دلتا دا انتظامیہ یو سو کسانو اگی ہم خپل سرونا بچ کول
وہ اپنی جان بچا کے آگے پیچھے ہو گئے
میرا ایک کزن یہاں پہ فوت ہوا ہے
زما یو دترز وے دے کے مڑ دے تاسو گورے دلتا دا سیکورٹی انتظام اس ہم نشتا زمو خپل معشومان دلتا ولاڑ دی او اگوی خلق لټوی دلته مونږ سنیان او شیګان درونو پرنګ اوسو مونږ د یو بل سره ولاړیو او پکار هم دا چې د یو بل مرسته وکړو خو حکومت له هم پکار دی چې زموږ سره ودرېږي
کې هماره کام بنتا ہے کہ اس پہ سپورٹ کریں اور حکومت کو چاہیے کہ ہمارا ساتھ دیں
داو د پنڈی د چودنی آئینی شاہدین او سم د ترکی پزرو ہوا دونو د ڈی ایٹ د سر مشرے سے حال نن پہ اسلام آباد کے داتو پر مخ ودو ہوا دونو یا ڈی ایٹ و سر مشرے سے دا پاکستان د ولس مشر آصف علی زرداری پر مشرے کی پاس و پغنڈ کی با د دو غی وادونو ترمنز د خپل منزی تجارت د حجم زیادہ ولو سوداگری پنگا چونی او نور موضوعاتو بحث کیشی نن داتو ہوا دونو حکومتونو د خپل دغه چوکاٹ لاری پا گڑا جمنتیا شی چی دا پاکستان ولس مشر آصف زرداری ول چې دغه هیوادونه اروپی شستونځي په ګډه حواري د لایسي په جړه باندې اسلام آباد زخه احمد الله ریپورټر لشلید
صدر آصف علی زرداری ویلی دی چې د ډی ایټ ملکونو د اولس خوشحالي زمنګ ذمہواری ده اسلام آباد ایوان صدر کې د ترقی پذیر اته ملکونو تنظیم ډی ایټ سرمشریز اجلاس تخپل وینا کې صدر آصف علی زرداری ویل چې ډی ایټ اسلام آباد سرمشریز اجلاس با مهم سنگی مل ثابتېږي او ډی ایټ غړي ملکونو مشورولي د راپېخو چیلنجونو په خښان د مقابله کولو توان لري صدر زرداری ویل چې معاشي ترقی لپاره ضروری ده چې د نجو شوبې حوصله افزایی وکړو او د سیزونو په بدل کې د سیزونو تجارت ته وده ورکړو کولو ضرورت دی نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د جمهوري جدوجہد په نتیجه کې په وجود کې راغلی دی
پاکستان لپاره دا ډیره د عزت خبره ده چې نن ورته مشروالي ورکړې شوه پنځه کال وړاندې زما ملک پاکستان په حقیقي مانو کې د جمهوریت سفر شروع کړی وو او په دې پنځه کال کې موږ د ډیرو مشکلاتو سره هم مخ شوي یو خو زما کوشش دی چې زه دې ولستا او پاکستان ته ترقی ورکړم څنګه چې پاکستان د چیلنجونو سره مخ دی نو داسې د دې منطقې نور ملکونه هم د دې چیلنجونو سره مخ دي او نن موږ په دې مقصد راوځي شو یو چې د ترهګرۍ په مسله او د اقتصاد په مسلو به څنګه قابو وموندل شي او د دې د حل لپاره به سلاري چارې وي
د صدر زرداری سرمشریز اجلاس ته وینا نه وړاندې د نایجیریا صدر ګډلک جوناتن د راتلونکو دوه کال لپاره د ډی ایټ ملکونو صدارت پاکستان ته وسپارو په دغه موقع نو موړي ویل
د اسلامی جمهوریت پاکستان صدر آصف علی زرداری ته د راتلونکو دوه کال لپاره د ډی ایټ ملکونو چیرمنشپ ورکوم او پاکستان په ډی ایټ تنظیم کې خپل پوره پوره کردار ادا کړی دی د ډی ایټ ملکونو خپل منځي مرستو لپاره فعال کردار دستاین وړ دے او په تیر دو کالو کې مونږ کوشش کړی دی چې خپل منځي اقتصادي مرستو ته وده ورکړی شي زه غنم چې د ډی ایټ مستقبل با ډیر روښانه وي
د بارنو چارو کارپو ډاکټر فخر الاسلام مشال ریډیو سره خبرو کې د سرمشریز اجلاس د اهمیت په حق له ویل
اتو ملکونو دا کما ډله چې جوړه شوې ده زه غنم چې دا ډېر زیات یو مهم غره ترقی طرف ته او د دې ملکونو سوکاله طرف ته دوه هم د دې ګروپ د مشرانو کانفرنس په اسلام آباد کې کېدل دا په خپل د پاکستان لپاره ډېر مهم دي خصوصا په دې حالاتو کې چې پاکستان کې حالات دا سیدي چې ډېر کم ملکونه دې ته تیاریږي چې هلته دې سیو بین الاقوامي غونډه وکړي نو زه غنم چې پاکستان دې کانفرنس میلمستیا باندې او د دې په
نن د سرمشریز اجلاس په پایا کې با اسلام آباد اعلامیه 2012 هم جاری کولې شي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
او سمجو بلوچستان ته لکه څنګه تاسو ته معلومه ده په بلوچستان کې ډاکټرانو هرتال کړی وو. د بلوچستان د ډاکټرانو د کور کمیټې غونډه اوس څه شېبې مخکې پای ته رسیدلې ده چې پکې په ګډه فیصله شوې چې په ایمرجنسي واډونو کې به په دې شرط دوی کار کوي چې حکومت ورڅخه بخښنه وغواړي. حکومتي چارواکو د ډاکټرانو تر دې پریکړې وروسته مشال ریډیو ته ویلي د لوړپوړو چارواکو غونډه به کیږي او تر هغه وروسته به ځواب ورکول کېدای شي. له کوټې خدای نور ناصر رپورټ لري.
د بلوچستان په ټولو سرکاري او شخصي روغتونو کې هرتال لا هم روان دی. د پنځشنبه په ورځ د کوټې په سنډیمن روغتون کې د ډاکټرانو د کور کمیټې یو غونډه شوې چې پکې فیصله شوې په دې شرط به ټول ایمرجنسي واډونه خلاصوي چې حکومت ورڅخه د ډاکټرانو په نیولو بخښنه وغواړي. تر دې غونډې وروسته د پاکستان میډیکل اسوسییشن یو مشر ډاکټر سعادت مشال راډیو ته وویل
میجورټي فیصله په دې باندې راغله چې موږ به کنډیشنلی ګورنمنت واپس خپل څکم د بروتل اکټ کړی دی د ډاکټرانو خلاف انسو کیس دا په دې باندې معافي واخی او څه حرکتونه کړی هغه دا ریورس کی کړ شانس ته کړی دی هغه کته واپس واخی نو موږ د ایمرجنسی ته بند کړم موږ بند کړی موږ خو دې ارش کوم دې جلی ته جوړو ایمرجنسی تاله ولا کولا پچا باندې کولا زخ فجیل کنا سو نو اوزل جیل را خلاصو د دې پته ولا ما سره پاغت ریکه باندې کښینی هغه شند واپس خپل ګناهونه ته واپس واخی موږ د بخښه پرته هر موږ ایمرجنسی خلاصو.
په داسې حال کې چې د محرم اساس شپې روانې دي که کله په ښار کې څه بده پېښه وسی نو آیا ډاکټران به ایمرجنسی د همغې پېښې د پاره خلاص کړي؟ ډاکټر سعادت یې په ځواب کې وویل
هغه ته دوی ایمرجنسی دوی بند کړی مونږ نه بند کړی موږ په روډ باندې ټریټمنټ ورکو موږ د موږ خو د هیومنیټي والا خلک یو موږ په سړک باندې چې ماته سړی پروت وي زدانه ورته زدانه پنځه ډاکټر یم زه خپل ډیګري اوس کار کوم ته په ګاډي کې اخلم سیمه هر څه پر موږ خو د انسانیت موږ خو د انسانیت نه برداران یو موږ خو دوی پر د انسان دښمنان نه یو.
بلې خواته د بلوچستان د سیاحت د څانګې یو چارواکی د نوم نشوولو په شرط مشال ته وویل د ډاکټرانو د همدې پریکړې په لړ کې به د دوی د لوړپوړو چارواکو غونډه کیږي او تر هغه وروسته به یې ځواب وایي. د ویلو وړ ده چې د بلوچستان ډاکټرانو د اکتوبر له 14 نیټې څخه د صوبې په سرکاري روغتونو کې او د نومبر له 19 نیټې څخه یې په شخصي روغتونو او ایمرجنسي واډونو کې هم د کار نه کولو اعلان کړی چې تر ټولو لویه غوښتنه یې ده د دوی تښتول سوی ملګری ډاکټر سعید احمد خان دې راخوشي سي. ډاکټر سعید احمد خان د اکتوبر پر 14 نیټه له سریاب سړک څخه نامعلومه وسلوالو تښتولی چې ویل کېږي اوس ورڅخه تښتونکي د تاوان غوښتنه کوي. خدای نور ناصر مشال راډیو کوټا.
اوسم یو د خبريالانو په اړه یو ریپورت. د میډیا نړیوال تنظیم ریپورت وداوت بارډرز په خپل یو ریپورت کې پاکستان د صحافیانو لپاره یو خطرناک ملک بللې دی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د بلوچستان په پنجګور ښار کې په یوه اونۍ کې دوه خبريالان د نامعلومو کسانو لخوا ووژل سو چې د خبريالانو د ژغورلو سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست هم په حکومت غږ کړی وو چې سمدستي د دې ټولو تحقیقات وکړي. په د پاکستان په خیبر پختونخوا په قبایلی علاقو په بلوچستان کې په تیره بیا د خبريالانو حالت ډیر زیات له خطر سره مخامخ دی. پاکستان صحافیان په دې اړه خپل څه وایي. رابی اکرم په دیاله له اسلام آباد رپورټ را لچري دي.
د مطبوعاتو نړیوال تنظیم رپورټرز وداوت بارډرز خپل کلنی رپورټ کال 2012 کې پاکستان د صحافیانو لپاره خطرناک مل ګرځولې دي او د دوی پر رپورټ کې د پاکستان نمبر په 1.1 ملکونو کې 1.15 دی. تنظیم لخوا جاری کړی شوی رپورټ کې ویلي دي چې اکثره ملکونو کې د میډیا خلاف تشدد زیات شوی دی. دا رجحان هغه پورې نشي ختمې دي تر څو پورې د دې خلاف مؤثره جنگ نه وي شوی. پاکستان کې بی بی سی اردو مشر هارون رشید مشال ریډیو ته اویل چې پاکستان کې کم حالات روان دي نو هغه نه غړي چې د صحافیانو لپاره به ماحول سازګار شي.
پاکستان کې حالات تاسو ګوره څنګه حالات روان دي څنګه طالبانو طرف نه چې کم حمله را روان دي او کم بیا داغه جواب لپاره کم کاروایان پاکستان کوي او چې څه قسمه حالات په دې سیمه باندې افغانستان سره دي او صحافیان چې دي هغه په دې فرنٹ لائن باندې دي د دې کوریج وی خامخا کول دی هغه چې کم پېښورانه ذمہ داریان دی هغه کې شامل دي. نو هغه کې زنه ګورم چې دا حالات چې بدل دن والا دی یا صدا چې دا چې کم تشدد دی یا وایلنس دی دې کې څه کمی اشاره ښکاری لګیا دي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د پېښور مشر اسماعیل خان وایي چې یو خو د صحافیانو تربیت د حالات مطابق نه دي شوی، نو بل صحافیان په دې حساسیت نه دي پوها چې خبر به څنګه جوړوي.
یو خو د تربیه فقدان دی، اوبل وخت چې کم دی خبره دومره غټه کړکې چې دا بلوچستان کې څه ګروپونه لګیا دي، په کراچۍ کې چې کم دی نو هلته کې بیا نور سیاسي او نور عوامل دي، په قبایلي سیمه کې بیا نور خبره ده. د غرنګ زنګ په پښتونخوا کې داسې کیسه روانه ده، ایبت پنجاب کې صحافیان مړ شوي نه دي، نو وال ټکول شوي دي او بیا تورونه لګول شوي دي چې دا د حکومت چې کم ادارې دي دا غې دا اړخه داسې کراوین شوي دي. نو په دغه سي ماحول کې پاکستان چې کم دی بیا زیات دلته صحافیان زیات ته خطر افغانستان.
د ذکر وړ ده چې د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ مطابق سخت کال تقریبا لسو پوری صحافیان وجل شوي دي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د رابع اکرم خان رپورت اوریدلی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په لسم او دولسم امتحانونو کې د سرکاري سکولونو طالبانو ته په لومړی پوزیشن اخیستو د 10,000 او 15,000 روپۍ چکونه ورکړي دي. دغه ګام د صوبای حکومت د یو پروګرام لاندې اخیستل شوی دی. د دې پروګرام نوم دی د پښتونخوا ستوري. په دې اړه باندې خالد خان له پېښور رپورت لري.
دا خیبر پختونخوا حکومت توری د پختونخوا پروګرام د پاره کلیز مالی پنګا د 50 کروڑ روپو نه سده پاسه 10 کروڑ روپو پورې زیاته کړې ده. او د پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی جمعنه کړې ده چې د دې سکیم لاندې به ټیکنیکل بورډ کې لومبه پوزیشن اخیستون کې طالب علمانو ته هم وظیفې ورکول شي. د شورو پورز وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په پیښور کې د صوبې بیلابیلو تعلیمی بورډونو کې د لسم او دولسم امتحانونو کې لومبه پوزیشن اخیستون کوتا د 10,000 او 15,000 روپو چکونه ورکړل او ادا یې کړل چې د دوی حکومت د تیر صوبایي حکومتونو په نسبت د تعلیم لپاره د ټولو نه زیاته پنګه اخودلې ده. د پښتونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک دستوري پښتونخوا پروګرام په حق له مشال ریډیو ته وویل چې په ټوله صوبه کې د سکیم ډیر زیات خوښ شوی دی، ځکه چې بغیر سیاسي اثر او سفارش د وظیفې د سرکاري سکولونو هغه د کونکو ته ورکول شي کوم چې ډومبه پوزیشن واخلی.
ټول د پښتونخوا چې په کوم پروګرام دی دا غیر لاندې زر روپۍ لسم کې چې ټان ټاپ راغلی پر بورډ کې ټین ټاپ پر راغی دا ورکو یا 15,000 روپۍ ماهانه وزي پچی دا ایف ایف سی کې په هر بورډ کې چې څوک لس پوزیشن والی پوزیشن هولډر دی هغه ته ماهانه ورکو. بالکل زموږ اراده ده چې دا موږ سیوا کو دا غیر وجدار چې دا ډېر خپلوان دی.
د صوبای حکومت د تعلیم محکمې او چارواکي فرید خټک په وینا دستوري پښتونخوا پروګرام لپاره مخکې 450 میلیون روپۍ وي، خو اوس دغه پنګه 1,08 میلیون روپو پورې زیاته شوې ده. د یادونې ده چې په خیبر پښتونخوا کې 10,000 تعلیمي بورډونه دي او ستوري د پښتونخوا پروګرام لاندې هر تعلیمي بورډ کې په لسم او دولسم کې 10 لومبې پوزیشن اخیستونکي طالب علمانو ته به دغه وظیفې ورکول شي. خالد خان، مشال
ریډیو، پېښور. او اوسم د افغان کډوالو په اړه یو رپورت او لږ وروسته به بیا یو بل رپورت د قبایلي سیمو په اړه وي. د پاکستان د بیلابیلو سیمو څخه لاوس هم د افغان کډوالو بیرته خپل وطن ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. دوی له ډېرې مودې راهیسې په پېښور، خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې ژوند کوي. کله چې دوی خپل کورونو ته بیرته ځي نو د خفګان او خوشحالی دواړه احساس په یو شان سره وي. شبیر مجان له پېښور رپورت لري.
د متحده قومونو د کډوالو نړیوال ادارې یونیچر لخوا پېښور سره نږدې په سوکنو کې د کډوالو د واپسې لپاره جوړ کړی شوی مرکز نه د افغان کډوالو د تلو لړۍ دوام لري. د دغه ځای نه تونکي کډوال وایي چې پاکستان کې دوی ډېر زیات او ډېر ښه وخت تیر کړی دی، نو ځکه دوی خفه دي ولې خپل خور ته په تلو باندې هم خوشاله دي. یوه زنانه چې خوشا دېرش کال په پاکستان کې تیر کړل، مشال لیډو ته وایي:
امو ډېر خوشاله، ډېر ښه، اوس په مینه رضا خپل وطن ته ځو. اولان دې خبره وي خپل بچے سبب مکیدی منگا خو منگا آلتا بچے پولا پتای جای جایدات نلرو دی وطن بانیم خوشحالی و خپل وطن تا چیزو بگن دیر خوشحالی
دا ننگرهار آیت الله وای چتلو تخو خوشحال دی خوال فکر من دی چه هل تبا سرنگ حالات وی او سرنگ بجون وی او باید افغان حکومت دا دوی مرست وکلی
لکه منگا دا وی جارا من سر حکومت مرست کرده وی دال دا افغانستان حکومت چرا دا افغانستان با سنگ اللہ تعالی جور کی و سنگ بجور شی او پسر اقم بجور شی یا بجور شی بجور نشی پا دی منی خود اللہ تعالی خبردار دیگر پتر معامله دنو چیز مو حرات بسنگی سنگ بنی
نورلس کلن ولی خان وای چی دلتا پیدا شویده اخپل مرگرو پسی بڑیر خفوی
خفا پا دی مچه دلتا اندیوالا نکم دوستان چی ویده و نزو کانا او خوشحال پا دی مچه اخپل واتن تداوت زو
دا یونیسیار ویان قیصر خان پا دی حق لسوایی
دا نومبر و دسمبر دا پارا یونیسیار دا اغوان کدوالو دا پارا دا یو پیکیج اعلان کرده و چی پاغی کی دا ترانسپورت سهولت دا افغانستان پوری او دین علاوه دا غیر خوراکی سامان چی کم دی دا دی یو پیک دی پر فیملی دا پارا دا روزمره چی کم سامان استعمالی گی دا شیزونه ای پاغی کی تقریبا او یا زرا خلق پا دی کال 2012 کی افغانستان دا واپس تلی دی دا دی تناسب دا 2011 نا لگ زیاد تی
پندوس کلن عبدالحکیم وای چی دی دیر خوشحال دی خوالی طول افغانان لا پا گڑا پا کار دی چی پیوز اللار شی نو پا افغانستان که با هم امن راشی او پا پاکستان که هم
دا یو سی محسوسوم چی طول افغانان پا یوز دلتلی وی نزمون پا وطن که با پا غوراز بانی امن را غلی سا دلت یو چال تیو آل تا سوشی و آغراشی دلت پتی نو پا دغا که زمنگ دا دا وطن سپایی او دا دا حالات نتین که چی طول پا یوز دلبانی واوری دلت با امن راشی و آل تا با امن راشی
یاد دیوی چی دا یونیسیار وینا تر مخا پا طول پاکستان که دا وقت دو اتیا افغان کډوالو کمپونه دی او دغه ټولو کمپونو نه د دوی تک روان دی بلخوا یونیسیار د پاکستان حکومت نه غوښتنه وکړه چې د 2012 نه پسته د راتلونکي وخت لپاره د افغان کډوالو په لړ کې نوې پالیسی وضع کړي چې د دوی د کډوالۍ حیثیت په ډاګه شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د قبایلی سیمو او د پاټا ملکنډ ډیویژن هغه زده کوونکي چې په زرعي یونیورسټي کې زده کړې کوي وایي په 2009 کې د هغوی د سیمې د عسکري اپریشن له وجې متاثر سوي دي او هغه بې کوره سوي حکومت بیا د دوی وایي چې حکومت دې د دوی د یو کال فیسونه معاف کړي او ټولو پوهنتونو ته د زده کوونکو د پیسې بیرته ورکړي ولي چې زرعي پوهنتون نه ورکوي شانواز درکسی رپورټ لري
پېښور زرعي پوهنتون کې د قبایلي سیمو او ملاکنډ ډیویژن سره تړاو لرونکي زده کوونکي وایي چې حکومت پاکستان په کال 2009 کې هغوی ته کلیز فیسونه معاف کړي وو نورو پوهنتونونو د دې سیمو زده کوونکو ته خو فیسونه بیرته ورکړي ولې زرعي پوهنتون نه ورکوي د دغه زده کوونکو مشر وقاص علي چې د بونیر د سیمې سره تړاو لري او په زرعي پوهنتون کې د کمپیوټر تعلیم حاصلوي وایي
کوم چې په 2009 کې ملیټری خلاف ارمی او حکومت شن کړو نو حکومت بیا لکه دا اعلان وکړو چې دا کوم علاقو سره چې تعلق لري دلته سټوډنټان دي د دې په لکه د کال فیس چې کوم دی هغه معاف شو د دې ټوټل یونیورسټي ډیټا چې کوم دا لیست هغه مطابق چې دا 2000 او 600 کسان دي دا په زرعي یونیورسټي کې د ملکنډ ډیویژن د آټا فاټا د دې سټوډنټان دي
اسما د ساينس او ټیکنالوژي ډیپارټمنټ نه زده کړې کوي او دا هم د بونیر سره تړاو لري وای هغوی سره د زرعي پوهنتون د مشرانو مرسته هم نشته ګینه بیا ورته پیسې بیرته ملاو شوی وی
زمونږ د داخلي خو سره د هاستل تقریبا 15000 وی وی چې زمونږ سپورټ کینه یونیورسيټي والا مونږ سپورټ کوي نو مونږ چاته وایو دا وی خو درې کال او شو چې تقریبا نه دی ملاو شوی پوره یونیورسيټي کې پوره میټینګ شوی دی ارس شوی دی او هغه باوجود نه ملاوي دي
د قبایلی سیمه افار کوارت سره تړاو لرونکو حساب چې بیشتر اف کمپیوټر ساينس زده کړی کوي وای هغه سره یو لار پاتې ده او هغه د عدالت ته
ټول فاټه کې خلانو کې تاسو ګوره چې کوم نمونه حالات شوري یا تیری په موږ باندې کنه لکه دا موږ د پاره د فیس ډیر غټ شي او 28000 روپے سمثینګ هغه تین کې جوړې ده ٹھیک ته نو موږ دا هغه وکړو کمپین مو چلولو هغه موږ پرو ډیر مو هغه مغایرې مو وکړې کنه
بیا مو د زرعي پوهنتون د فاینانس ډایرکټر زرشاد سره خبرې وکړې نو هغه وویل
او مونږ چې سونه انفارمیشن مونږ هغه هایر ایجوکیشن کمیشن ته لیږلې دي هغه کې هغه کې بونیر سټوډنټانو لپاره خو پیسې لیږلې دي او نور لپاره نه لیږلې دي موږ سره کرسپونډنس روان دي په نور کې بیا هغه دا کړو فاټا لپاره چې په فاټا کې د چا کور خراب شوی او یا د چا پلار مرشوی مور مرشوی رور مرشوی نو هغه به د پولیټیکل پترو باندې هغه فارم ته کوي نو هغه کوم د تاسو کلیم د چانه دی راغلی
خود دغه از د کوونکو پوینا چې باید د هغوی مافشوی فیسونه دی ورته بیرته ورکړي شي ځکه چې د هغوی په سیمو کې خراب حالت تیر شوی او لا هم د هغوی ژوند بحال شوی نه دی
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروي پپوکم 11 بجو،
اقتصادي نړۍ
پپوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
پوو منټه د پاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
پاتیش منټه کم 3 بجو،
اتلان
پپوکم 3 بجو،
پام کوا
پپوکم 4 بجو،
روخانه مستقبل
پپوکم 5 بجو.
د خبرونی په دوه نیمای کې هم درته یو شمیر رپورټونه د افغانستان په اړه، د اسرائیل او د فلسطین د جنگ بندي په اړه، او د ټول تکبلي سیمو خبر پښتونخوا په اړه لرو. خو تر دې لمخه به له احمد شاه زمي د خبرونو لنډیز واورو.
د محرم پر مهال د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې چاودنو او ځانمرګو بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. نن په اسلام آباد کې د اتو مخ پر ودو هیوادونو یا ډی ایټ سرمشریزه د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ کې پیل شوه. نن ماپښین د خیبر ایجنسی د باړې پاکاخیل شندرنګ سیمه کې پر یو شخصي سکول د مارچر ګولې د رافریوتو له کبله درې ماشومان ژوبل شوي دي. د بلوچستان ډاکټران وایي ایمرجنسی واډونه به په دې شرط خلاص کړي چې حکومت بخښنه ورسره وغواړي. د بخشن نړیوال سازمان په افغانستان کې بندیانو ته د پانسی د سزا پر ورکولو افسوس څرګند کړی دی. د حماس او اسرائیل ترمنځ د غزې په تراټ کې د تو ورځو تر جنگ وروسته دواړو خواو اور بند برقرار ساتلی دی. او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو ژمنتیا ښودلې چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به ژر تر ژره د خبرو اترو نوی دور پیل کړي.
احمد شاه زمي د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړل. د پاکستان د نن ورځ ورځپاڼو نن څه لیکلي رابع اکرم په اسلام آباد کې لوستي او دا رپورټر را لښولې دي.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د خلیلي کې چی ډی ایټ بزنس فورم غړي ملکونو کې ترقی او خوشحالي یقیني جوړولې شي او د غړي ملکونو ترمنځ بهمي تجارت کې مسلسل اضافه روانه ده او د غرنګ معیشت د بهتري طرف ته روان دي. ادارې مخکلي کې چې دا یو لوی سفر دی چې پکې اقتصادي استحکام سو پورې ملکی معیشت دومره مضبوط نه جوړوي چې هغه سیاسي استحکام او د جمهوریت نظام د مضبوطي بنیاد جوړ شي. نو لږ د حکمرانانو د بیانونو نه مطمئن نشي کېدی. ادارې لیکي چې سو پورې د ملکی معیشت د استحکام تعلق دی، نو په یو سو شوبو کې مثبت قانون سازي شوې ده. ولسته د بازي منصبونو فائده هم رسیدلې ده، خو په مجموعي توګه کو کتلې شي نو اقتصادي صورتحال تر هغه غره نه متاثر شوې ده. ادارې لیکي چې یو ایټمی ملک باوجود بجلی، ګیس، سی ان جی مسلسل بحران او د پېټرول مصنوعاتو په قیمتونو کې بدلون نه ولست ډیر پریشان دي. دغه سي تاجران هم د عدم تحفظ ښکار دي. ادارې اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار ده چې اول د امن قائم کړي، نو بیا چرته علاقائی او عالمی منډې کې پاکستان مهم کردار لوبولی شي. جنگ رسمان خپل ادارې کې لیکي چې د پی ټی ای چیرمن د موبایل فون په نایټ پیکیجونو فوري پابندي لګولې ده، او لیکي چې د پی ټی ای وینا ده چې اغوی ته د موبایل کمپنیانو خلاف سپریم کورټ، پارلماني کمیټیانو او د صارفینو له اړخه شکایتونه ترلاسه شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې چرته پورې د پی ټی ای د چیرمن د دې اقدام تعلق دی، نو په دې کې د ادارې سره مفاد شامل نه دي، بلکه سپریم کورٹ د پارلیمنٹ کمیټیانو، سینیټرانو، قومی اسمبلی غړو او د صارفینو شکایتو ته کوو کتلې شي، نو د کمپنیانو مالکانو د موقف او کاروباری مفاداتو باوجود د پی ټی ای د دې اقدام جواز مخې ته راځي، ځکه چې معاشره کې د اخلاقي اقدارو تباهي داسې صورتحال پیدا کوي چې هغه په هیڅ صورت نشي قبول کېدی، او یو معاشره هم دا صورتحال برداشت کولو ته تیار نه وي. ادارې اخیره کې لیکي چې د موبایل کمپنیانو دا ذمہواری ده چې اغې د پی ټی ای چیرمن په حکم عمل درآمد کړي، ځکه چې دینه به اولسي حلقو کې یو خوشګوار تاثیر پیدا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کریشن ساينس مانیټر مجلې په یو مقاله کې د پاکستان عدالت رواني ونی هغه پریکړه ستایل چې په ترڅ کې د دې هیواد د عیسائی انجلې پر ضد اسلام ته د سپکاوي مقدمه خارج شوه. د برتانیې فاینانشل ټایمز ورسره بیا په یو مقاله کې ویلي چې د افغانستان د خلکو د یو پام وړ شمیر په دغه هیواد کې په امنیتي او اقتصادي برخو کې لرامسته سوی پرمختګ څخه خوشاله دي. هارون بچا ځخه د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وورو.
کریسچین ساينس مانیټر امریکایي مجلې په یو مقاله کې د پاکستاني عدالت د تیرې نهه ورځې هغه پریکړه یو تاریخي پریکړه بدلې چې په ترڅ کې دغه هیواد پر یوې عیسائی جنۍ اسلام ته د سپکاوي لګول شوي تورونه خارج کړل شول. مجلی د پاکستان د بشر د حقوقو فعالانو په حواله لیکلی چې د عدالت دغه پریکړه یو مثبت پرمختګ دی او دا چې د پاکستان عدالتونه او قانون عملی کوونکي ادارې به په راتلونکي کې دغه رقم دوسی او د سیړلو پر مهال مسؤلانه اقدام وکړي. مجلې په نهال کې د ځینو شننکو خبر راغستې چې وایي دوی باور کوي چې په پاکستان کې افراطي نظریات مخ په غوړېدو دي چې له وجې په دغه هیواد کې د سخدریزۍ اوسنۍ څپه راغلې ده. دوی دغه راز په پاکستان کې د فعالو یو شمېر ډلو لخوا د وسلو کارولو خبرې هم اندېښمن کړې دي. په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو یوې فعالې ماروی سرمد کرسچن ساینس مانیټر ته په فیصل آباد ښار کې اسلام ته د سپکاوي په تور د تورن شوو دوه ورونو له عدالته د باندې د وژنې د پیښې په یادولو سره ویلي د عدالت لخوا د خوشي شوي عیسائي جنۍ ژوند لا هم خوندي نه دی. د مجلې په لیکنه میرمن سرمد هم په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د ناسرګند وسلوالو له برید څخه بچ ووته. بلخوا ته برتانوی فاینانشل ټایمز رسپانې د خپلې مقالې په سر کې پوښتنه کړې چې د هغه هیواد نوم واخلي چې په سلو کې 250 وګړي وایي هیواد یې په مثبت لور روان دی او 50% بیا وایي چې اقتصادي وضعیت یې د تیر یو کال په موده کې ښه شوی دی. رسپانه لیکي دا په امریکا، سنگاپور یا برازیل کې نه بلکې په افغانستان کې شوې د یوې سروې پایلې دي. د مقالې د لیکوال په وینا امریکا باید په افغانستان کې د تیرې یوې لسیزې د پوځي کمپاین چې ډېر ګران ورته تمام شوی له پرمخ بیولو لاس واخلي. لیکوال زیاته کړې د ولسمشر اوباما دغه تګلاره درسته ده چې وایي په راتلونکو دوه کلونو کې به له افغانستانه امریکایي سرتیری وباسي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته هارون بچا وړاندې کړل. اوس هم د مصر په اړه رپورټ لرو، بیا افغانستان ته ځو او له هغه وروسته بیا پاکستان قبایلي سیمو خبر پښتونخوا ته ځو. لکه څنګه چې تاسو اورېدلي د فلسطین د حماس او د اسرائیل ترمنځ د یوې اونۍ د جګړې وروسته جنگ بندی سوی ده. په دې جنگ بندی کې لوی رول امریکا او د مصر صدر محمد مرسی لوبولی دی. د امریکا د نیویارک ټایمز ورسپانې د اسرائیل او فلسطین د اوربند پاکله د پردې شاته د مصر او امریکا د ولسمشرانو پر هڅو رپورت جوړ کړی دی. لنډیستم را بولم. د نیویارک ټایمز وایي د سې شنبې پر ورځ ولسمشر باراک اوباما چې د کمپوډیا په سرمشریزه کې و د ډوډۍ وروسته خواږه ونه خوړل او نیغ خپل استوګنځای ته لاړلی، ځکه د ده ذهن د ایشیا په سفارتکاري کې نه بلکې د غزې په راکټونو کې بند و. د ورځپاڼې په وینا باراک اوباما د مصر ولسمشر محمد مرسی ته ټلیفون وکړی چې دا په څو ورځو کې د دواړو ترمنځ پنځم ځل و چې خبرې سره وکړې. رسپانه وای په څو ورځو کې دومره ځله د ولسمشرانو له یو بل سره په ټلیفون خبرې کول یو غیر عادي کار دی. هم د دې خبرو پر وخت د بهرنی چارو د وزیر هیلری کلینټن په اوربند کې د کردار ادا کور لپاره سیمې ته د استولو فیصله هم وسوه. د نیویارک ټایمز زیاتوي د چهارشنبه په ورځ سوی اوربند یو نوی سیاسي او جغرافیایي ملګرتیا رامنځته کړه. د اخوان المسلمین مشر محمد مرسی ولسمشر وټاکل سو، نو د کار واشنگتن اندیشمن کړی وو. خو د ورځپاڼې په وینا په اوربند کې د محمد مرسی د کردار ادا کولو وروسته باراک اوباما خپلو مرستیالانو ته وویل دی د مصري ولسمشر د باور رامنځته کولو په اړه عملي کردار متاثره کړی دی. باراک اوباما زیاته کړه مرسی یو ډیر نیغ او تروت سړی دی چې کومه ژمنه یې کړې وه هغه یې سرته ورسوله او چې څه یې په وس نه و پوره د هغه په اړه یې له سره وعده ونه کړه. دا شان مصریان هم د باراک اوباما او محمد مرسی ترمنځ له سوې همکاري ډیر خوشبینه دي. د مصري ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار حسام الحداد د باراک اوباما او محمد مرسی ترمنځ همکاري د دوو شخصیتونو ترمنځ همکاري وبلله چې یو د حماس ملګری او بل بیا د اسرائیل لپاره ډیر مهم دی. خو د نیویارک ټایمز په وینا د منځني ختیځ د چارو زده کوونکي بیا د همکاروي ته په محتاط سترګ ګوري. دی وایي که څه هم مرسی تشدد غندلی خو بیا هم د حماس یو فکری ملګری دی. د نږدې منځنی ختیځ د واشنگتن د مرکز مرستیال مشر رابرټ سیټلوف باراک اوباما ته د محتاط اوسېدو مشوره ورکوي چې مصري ولسمشر له خپلو نظریاتي جړو پرې کولای نسي. د ده په خبره تاسو د مرسی رویه بدلولای سي خو د ده نظریه نسي بدلولای. خو د نیویارک ټایمز ته بیا د باراک اوباما د منځنی ختیځ د چارو پخوانی مرستیال وزیر تماراکوف مینویټس ویلی دا په سیمه کې د نوې سفارتکاري د بنیادونو د ایښودلو لپاره یو ښه پرمختګ دی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شئ.
اوس هم افغانستان ته ځو. د افغانستان د ولسمشری د دفتر یو چارواکي آزادی ریډیو ته ویلي چې په لند راتلونکي کې به د پانسۍ د ورکولو یو نوی لیست ولسمشر ته وړاندې سي د دستخط کولو لپاره. د جمهور ریاست دغه چارواکي په داسې وخت کې دا خبره کړې چې د بخښنې نړیوال سازمان له افغان حکومت غوښتي چې زر در ژره د پانسۍ ورکول ودروي. په تیرو دوو ورځو کې په افغانستان کې 44 کسه ته پانسۍ ورکړل شوې ده. احمد چبر تفصیل ورکړي.
د افغانستان حکومت د بخښنې د نړیوال سازمان د غوښتنه رد کړه چې نور مجرمان به نه اعداموي. د بخښنې د نړیوال سازمان د آسیا پسفیک د څنګه مرستیال مشر پولی ټروسکارت پرون وویل چې په افغانستان کې باید اعدامونه د سیاسي هدفونو په مقصد ترسره نشي. ټروسکارت همداراز له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې په افغانستان کې اعدامونه سمدستي بند کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست په چارواکي په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي ازادي راډیو ته وویل چې د درې ګونو محکمو له حکم سره سم افغان ولسمشر شای پلند راتلونکي کې د شاوخوا 1400 نورو د اعدام حکم توشي کړي. تر اوسه د 1400 کسانو د اعدام حکم حامد کرزي ورکړی دی چې 16 پرون او 8 تنه یې وړ مورس اعدام شول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 200 کسان اعدام ته برابر شوي دي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست په چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې دا شمېره ډېره لوړه ده. تر دې د هغو کسانو شمېر خورا لږ دی چې اعدام ته برابر شوي دي او محکمې دوسیې څېړي. بل لور ته د طالبانو پر اعلامیه کې ویل شوي دي چې طالبانو موثق رپورټونه ترلاسه کړي دي چې په اعدام شویو کسانو کې د دوی کسان شته. طالبانو په دې اعلامیه کې له ملګرو ملتو، اسلامي کانفرانس، نړیوال سره صلیبه او نورو ټولو نړیوالو حقوقي مؤسسو او بشري سازمانونو څخه غوښتنه کړې ده چې د دې اعدامونو مخه ونیسي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازو هم پر افغان حکومت غږ کړی دی چې د اعدامونو په سزا کې بدلون راولي او ټولو اعدامونو ته دې مهلت ورکړي. د جمهوری ریاست دغه مسول چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ازادي راډیو ته وویل چې د نورو کسانو د اعدام توشه وخت غواړي ځکه چې د محاکمو پریکړه د ریاست د چارو ادارې ته وړاندې کیږي او له هغه وروسته بیا دا اداره د جمهوری ریاست قضایي غونډه دایروي چې دا غونډه بیا د محکومو کسانو لیست ولسمشر ته سپاري او جمهور رئیس له قانون سره سم دا واک لري چې څوک وبخشي او د کومو کسانو د اعدام حکم تایید کړي.
دا هم په افغانستان کې د کسانو د پانسۍ کولو په اړه د نوي د حکومت د یو نوي لیست خبره او سره د بخښنې د نړیوال سازمان خوشتنه چې پانسۍ دي نوره بس کړي. خو له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې په ورځپاڼه ډان کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خواني مشر او د بشري حقوقو فعال آی ای رحمان لیکنه خبره شوې ده. نوموړي په خپل لیکنه کې په دې هیواد کې د مرګ د سزا په اړه بحث کړی دی. د لیکي کې په پاکستان کې د مرګ سزا د خپل لپاره پرمختګ نه کیږي. تفصیل به له پامیر ساحل واورو.
د پاکستان د بشري چارو کارپو آی رحمان لیکي 13 ونې چې په پاکستان کې یو پخوانی پوځي ته د مرګ سزا ورکړل شو نو په هیواد کې دننه او بهر پر دې کار د غصې او خپګان خودنه وشوه. د لیکي پر دې کار په ځانګړي ډول هغه کسان خپشول چې په هیواد کې د مرګ سزا د ختمولو لپاره هلې ځلې کوي. پوځي ته پانسۍ ورکولو پر دې موضوع باس بیا پارول دی. رحمان لیکي پر دې موضوع خبرې اترې مخکې هم شوې دي او دلیلونه ورکړل شوې دي چې ولې باید د مرګ سزا ختم کړل شي. یو دلیل دا دی چې باید د سترګې په بدل کې د سترګې تصور پر ځای اصلاحاتي انصاف عملي کړل شي. همداراز که دولت یو کس وژني نو دا عمل د مجرم له لاسه د بل کس وژلو لپاره ښه نه دی. یو دلیل دا هم دی چې که په ناانصافۍ د مرګ سزا ورکړل شي نو هیڅ تلافي نشي کېدای. او دا چې د پاکستان په څیر په هیوادونو کې چې پکې د انصاف په نظام کې نیمګړتیاوي دي د تیروتنو چانسونه ډیر زیات وي. آی رحمان لیکي یو مهمه مسأله دا ده چې د مرګ د وروستۍ سزا د هغه منطقي او عقلي دریځ لپاره ګامونه بیرته په شا کړی دي چې د 2009 زیږیز کال له جنوري راهیسې اخیستل شوی ول. یعنی له هغه وخت راهیسې په نارسمي ډول د مرګ سزاګانې ځنډول شوی وي. حکومت په 2008 زیږیز کال کې ویلي ول چې پر هغه سپارښتنو کار کوي چې د مرګ سزا د ختمولو لپاره ورته ورکړل شوی وي. تر دې وروسته وزیر اعظم قامی اسمبلی ته ویل چې د کورنیو چارو له وزیر یې غوښتي چې ولسمشر ته یو لیک واستوي او هغه ته ووایي چې د هغو کسانو چې د مرګ سزا ورته اورول شوې ده سزاګانې په عمری قید بدلې کړي. هغه وخت ولسمشر ظاهرا دا پریکړه وکړه چې پر دې موضوع د ټولو سلا واخلي چې د 2008 زیږیز کال له ډیسمبر به د مرګ سزا نه ورکول کیږي. د بشری چارو کارپو آی رحمان لیکي په 2010 زیږیز کال کې د کورنیو چارو وزیر قامی اسمبلی ته وویل چې د مرګ سزا ختمولو په قانون یې کار کړی دی. د ویل دا قانون به د 2010 زیږیز کال لپاره مخکې عملی شي. خو ده دا ور زیاته کړې وه چې د ځنو جرمونو لپاره به د مرګ سزا بیا هم ورکول کیږي. په لیکنه کې راغلی هغه وخت پاکستان سپریم کورټ هم په خپل یو ګام واخیست او هلې ځلې یې پیل کړي چې د مرګ سزاګانې په عمري قید واړوي، خو تر دې وروسته مسلسلې اورېدنې ونه شوې. آی رحمان لیکي تر ټولو خپه کوونکې خبره دا ده چې د حکومت یو مشاور ویلي د مرګ سزا د ختمولو په اړه اوس فکر نه کیږي. همداراز حکومت هم داسې نه ښکاري چې پر دې اړه یوه مباحثه وزېږوي او د دې کار ګټه هغو محافظه کارانو ته رسي چې خلک پر دې خبره بې لارې کوي چې په پاکستان کې د اتیشتو جرمونو لپاره د مرګ سزا اسلامي او مقدس حیثیت لري. رحمان زیاتوي رښتیا دا دي چې په اسلام کې د مرګ سزا یوازې په دوو صورتونو کې ورکول کیږي، یو یې د چا د وژلو په بدل کې او بل ته فساد فل ارض ویل کیږي، یعنی په هیواد کې یا په ټولنه کې د مجرمانه ګډوډۍ پیدا کولو په صورت کې.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې دین دهشتګردي مکمل ختم
شو. افغانان څو غواړي بې شک چې
ډېره سخت راغلي تیره هر څه کې
زه خپل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه د زمونږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ. د افغانستان د ولسمشر د 15 غنی فرمان د نافذولو په غرض د کار ټولنیزو شهیدانو او معلومینو چارو وزیره امنا افضلی ننګرهار ته په یو ورځنی سفر د پنجشنبه یې زیارت پر ورځ راغلی. د ولسمشر په 15 غنی فرمان کې راغلی چې ټول وزارتونه مکلف دي چې په ادارو کې د چارو د سمون په غرض چارواکو خپلو مسؤلینو ته متوجه کړي. نور له جلال آباد حال بازومت عبد را کوي.
په دغه غونډه کې چې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه، د ننګرهار د اداري چارواکو په ګډون پکې یو شمېر مایوبینو او کونډو هم ګډون کړی وو. د ننګرهار والی ګلاغا شیرزی په خپلو خبرو کې د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو له وزیر امینی افضلی هیله وکړه چې د معلولینو ستونزې دې ورکمې کړي. د معلولینو د اتحادیه مشر مسعود ساپی په خپلو خبرو کې د تنخواګانو د کمښت او د سرپناه د نشوالي خبره ور یاده کړه. خود کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو وزیر امینی افضلی د مایوبینو د غوښتنو په وړاندې وویل:
زمانی که خودکفا شدیم باز میتونیم توقعات مردم خودم برآورده بسازیم.
کله چې موږ خودکفا شو بیا کولای شو چې د خپل خلکو هیلی تر سره کړو. د معلولینو د معاش او حقوق لپاره زموږ لاس نورو ته غځېدلې. زموږ کورنۍ عواید تر اوسه زموږ لګښتونه هم نشي پوره کولای. کله چې موږ په خپلو پښو ودرېدو کولای شو چې د خپلو خلکو هیلی تر سره کړو. نوموړي زیاتوي د ولسمشر د 15 غنه فرمان لمخې بدوی په ننګرهار کې د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو د ریاست نصارنه وکړي، سو په دغه ریاست کې د اداري فساد مخه ونیسي، چارواکي خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي او د معلولینو کندو او بیروزګار خلکو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
هلته بیا د افغانستان د پکتیکا ولایت مرکز شرنی په ښار کې د یاد ولایت د 12 ټولګي له شاوخوا 1200 فارغانو څخه د کانکور ازمنه واخیستل شو. د پکتیا والی محبوب الله سمیم وبخشي د پکتیا والی محبوب الله سمیم په دومره شمیره کې په کانکور کې د ځوانانو ګډون بې ساري پرمختګ وباله. نجیب الله الخیل په دې اړه رپورت لري.
د پنجشنبه په ورځ د پکتیکا ولایت د بیلابیلو ښوونځیو شاوخوا 1290 د 12 ټولګیو فارغانو د لوړو زده کړو د حاصلولو لپاره د کانکور په ازموینه کې برخه واخیسته. د کانکور د ازموینې د څارلو لپاره د لوړو زده کړو وزارت موظف هیئت هم په دې صحنه کې موجود و. پکتیکا والی محب الله سمیم چې د کانکور له صحنې څخه یې کتنه کوله، په خپلو خبرو کې په دې کمیت کې د کانکور په سږنۍ ازموینه کې د ځوانانو ګډون بې ساری وباله.
دا د پکتیکا په تاریخ کې یوه ډېره غټه لاسته راوړنه ده، ځکه چې مخکې له دې نه به په دغه تعداد یا په دغه کچه باندې فارغان پکتیکا نه درلودل. اوس نیکمرغه د 1500 تنو په شاوخوا کې فارغان لرلو، 1200 ټولګیو نه او 800 تنو په انچان کې ګډون کړی.
قومي مشر حاجي مومن خان د کانکور په ازموینه کې د سلګونو ځوانانو په ګډون خوښي څرګنده کړه او وی ویل دا د دې ثبوت دی چې د پکتیکا ولسونه اوس د زده کړو او تحصیل په ارزښت پوه شوي دي.
نن د کانکور د ازموینې دغه افتتاح وشی او خلک راغلي وو، په سلهاوو خلک مشران راغلي وو، مدیر خوشحاله و. الحمدلله په پکتیکا کې به دا اتیا کالو کې پوهنتون و، د الله له برکته اوس پوهنتون شتون لري انشاءالله. دا نن دوی خوشبینه وو.
د پکتیکا پوهنتون رئیس پوهنمل محمد شفات اصل په ازموینه کې د شاملینو په اړه خپل معلومات را سره په دې توګه شریک کړل. یادونه ورده چې تیر کال په پکتیکا کې پوهنتون ایجاد شوی چې دا مهال د یو پوهنځي په لرلو سره شاوخوا 100 تنه محصلان لري. تمه ده چې راتلونکي کال کې به د پوهنتون د محصلانو شمېره 2 برابره زیات شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په الجزیره ویب پاڼه لیکل شوی یو مقاله کې راغلی چې دا وخت د پاکستان طاقتور فوج د یو نوی جنگ سره مخامخ دی. خو دا ځل دغه جنگ د سخت دریځو ډلو او وسلوالو یاغیانو سره نه دی، بلکې د پاکستان له ستر عدالت سره دی. لنډیز به له مجید بابا راوړو.
په الجزیره ویبپاڼه لیکل شوی یو مقاله کې راغلی دی چې دا مهال د پاکستان طاقتور پوځ د یو نوی جنگ سره مخ دی. خو دا ځل دغه جنگ د سخت دریځو ډلو او وسلوالو یاغیانو سره نه دی، بلکې دا ځل مخالف خواته د پاکستان ستر عدالت ولاړ دی. مقاله دیتوي چې په 16 کې دا ړومبی ځل دی چې د جنوب مشرقي آسیا په دغه هیواد د طاقتور پوځ واک د ننګونو سره مخ شوی دی. خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې آیا پوځ به دغو ننګونو ته سر کیږدي او کنه. مقاله لیکونکي علي مصطفی لیکي چې ستر عدالت ستر قاضی افتخار محمد چودھری پس له هغه د پاکستان د پوست سخت مخالف ګرځېدلې ده. کله نه چې هغه پوست خبرداري ورکړو چې دغه هیواد په سیاست کې دی د مداخلت نه لاس واخلي. افتخار چودھری د 2008 کال د مارچ په میاشت کې د هغه وخت پوزي حکمران پرویز مشرف د خپل سوکې نه ګوښه کړو، کله چې هغه د پرویز مشرف پر ضد د درغلي مقدمه پرانیستي. چودھری بیا د وکیلانو د تحریک په نتیجه کې په 2009 کال کې په خپل سوکې بیا پر ځای شو. او کله نه چې چودھری بیا د ستر عدالت ستر قاضی شوی دی، د یو شمیر وتلي سیاستوالو او پوځیانو پر ضد چې مقدمه پیل کړی دی. مقاله کې راغلی دی چې د پوځ د پخوانی مشر جنرال مردا اسلم بیگ او د طاقتورې پوځي استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر ارشد دورانی پر ضد هم خاغلی چودھری د پلټنو حکم کړی دی. په جنرال بیگ او جنرال دورانی تور وو چې په 1990 کال کې یو شمیر سیاستوالو ته پیسې ورکړي وي او په ټول ټاکنو کې درغلي کړې وه، او د دې ترڅنګ د یو شمیر نورو جرنیلانو پر ضد هم د درغلي پلټنې روانې دي. ستر عدالت په خپل یو سلویختو پاڼو مبنی فیصله کې ویلي دي چې جنرال بیگ او دورانی یو شمیر سیاستوالو کې په دې مخه په لکونو ډالر ویشلې وي چې په ټول ټاکنو کې د بېنظیر بټو پاکستان پیپلز ګوند ته ماتې ورکړي. فیصله کې راغلی دي چې دغو دواړو جرنیلانو پر ضد د 1990 کال په ټول ټاکنو کې د غیر قانوني هلو ځلو تورونه ثابت شوي دي. مقاله زیاتوي چې د دغه فیصلې نه پس تر قاضي پاکستانی سیول افسرانو ته په خپل وینا کې وویل چې هغه ورته لاړې چې د ملکونو د استحکام او امنیت ضمانت ټینکونه او توغندي وو. مقاله زیاتوي چې ښکاري داسي د نومبر په 15 نیټه په پوځي صدر دفتر کې د لوړ پوړو پوځي کمانډرانو سره په خبرو کې چې د پوځ سر لخکر جنرال اشفاق پرویسکیانی سو ویلي وو، هغه د خاغلی چودھری د خبرو جواب وو. جنرال کیانی ویلي وو چې یو کس او یا ادارې ته دا اختیار نشته چې دا فیصله وکړي چې د ملک مفاد پسې کې دي.
د الجزیرې په ویب پاڼه خبره شوې مقاله چې وایي د پاکستان فوج اوس له وسلوالو سره نه، بلکې د یو عدالت سره په جنگ ته مخامخ دی. د خبرونې په دې وروستۍ برخه کې درته د یو شاعر لکه د خبرونې په سر کې درته ویلو، احمد جان احمد بیټنۍ، شاوخوا 60 کلن دی، دی بیټنۍ دی او شاعر دی. د ده پاړه باندې د شاعری څنګه شروع کا، څنګه شاعری کوي، د مشال همکار سره خبرې کړي، راځي چې ورته غوښتو.
احمد جان احمد بیٹانائی دے بیٹ نکل مسائے دنیمے قبائلی سیمے جنڈولا کرڑے وہ سدون کجدائے شیرونا ویائی شیرونا لکھی عمر یش پتہ کالا دائے مشال ریڈیو دے احمد جان احمد بیٹانی سرا زنگڑے مرکا کڑے دا پدا مرکا کشمی دے اغوینا پشتنا وکڑا شیرونا لکل ویلل دے کلا لگیا کڑل
کہ خدا میں غلط نکڑی اما عمر آلتا نلس کالاو درم جماعت شمی سبق ویلے شما شیرونا لکھل لگیا کھڑل
چستا سو پکم وقش شیرونا ویلل اگا دیر مشکل او پیچی دا وقت وان اے پدا لیارک شی چرتا دی مشکلاتو سارا ہم خمخ شوائی
او جی آ وقت شیر و شاری بدا گان لسوا پلیر با تیردون و خلق بدا سی پا عجبہ کسم نظر کتلو ما سوالم با چیر دا خلق شیر و شاری نخوشی اور سر مجا نخوشی او چکل مجا منظم سو او کسان دیرکی گوندی سو دا مشاری کولی او ادبی محفلن مو جوڑا ول کل کل بداس شیرونا او نظمونو موویل چې اب په حکومتي چارواکو بدله گدل بیا به قسم قسم د باورټونه راکول او په دې لړشه د جیل تور تمبو ته رسیدلایم
په سیمه کښې د پښتو ادب او شعر د پاره مو څه قدمونه پورته کړي دي
هو ورورو مو ځان سره نور ملګري مړه کړل او د بیټ نیکه پښتو ادبی ټولنه په نوم یوه ټولنه جوړه کړه
بیټ نیکه پښتو ادبی ټولنه په وساتت مو کوم کوم خدمات ترسره کړي دي
وخت په وخت مو مشاعره کولې ادبی محفلونه مو جوړول او په سیمه کښې مو د ځوانانو شاعرانو اسلفزایي کوله حتی د دې ټولنې په وساتت سره ډېر ګڼ شاعران را پیدا شول
په پښتونخوا کښې خصوصا وزیرستان او په نیمه قبایلي سیمه جنډوله کښې د موجوده حالاتو په وجه په پښتو ادب څه اثر پرېوتی دی
مخکښې به موږ مشاعره کولې او اوس چې د حالات کړکېچن شوي دي په دې وجه اوس هغه مشاعره نسته هغه ادبي محفلونه نسته چې کوم به اول وو موجوده کړکېچنو حالاتو په لره بره پښتونخوا ډېر اثر اچولی ده او په دې وجه وزیرستان او بیا نیمه قبایلي سیمه جنډوله هم متاثر شوې ده اول به مشاعرې وې ادبي محفلونه به وو هغه اوس نسته او د موجوده حالاتو په وجه په پښتو شعر او ادب شي یو بدلون راغلی ده او هغه دا چې او زیات پښتانه د ګل بلبل او سرې شونډې تور سترګو ځوان وغیره په ځای قومي وطني او انقلابي شعرونه وایي
احمد جان احمد بیټانای څومره کتابونه دې چاپ کړي دي
ما شپږ کتابونه چاپ کړي دي
د دې کتابونو نومونه څه دي
د دې کتابونو نومونه دا دي د سوالمن شپون او شپول پلوزی قدم په قدم دام د فکر زوی صفا په بڼو لار
کوم پښتون شاعر دې ډېر خوښ دی
اسې خو پښتونخوا کښې ډېر کښلي کښلي شاعران شته خو ما پخپله اجمل خټک صاحب خوښ دی
اجمل خټک ته په څه خوښ دی
قومي شاعر و انقلابي شاعر و او حق ویناګانې به کولې
د مشال ریډیو اورېدونکي ته د خپل کلام کومه نمونه وړاندې کوې
دا یوه غزل به زه ورته وړاندې کوم دا زه د کار یم که بې کار یم لږ مې پوه غوندې کړې چې په ژوندون مړو کښې شمار یم لږ مې پوه غوندې کړی او چې په قدم قدم سلوټ کوم سجدې ته تیار دا زه غلام یم که سردار یم لږ مې پوه غوندې کړی دا چې له ما سره سلوک د میرې مور کوې تل دا دې زه خپل یم که اغیار یم لږ مې پوه غوندې کړی او چې د مړه پینډه له پسونو په چرګانو کوم دا کنجوسي ده که زه خوار یم لږ مې پوه غوندې کړی او درته معلومه ده په ګټه که نقصان کښې یمه احمد خو خدای خدمتگار یم لږ مې پوه غوندې کړی
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واورئ
د مشال ریډیو نه ساته خبرونې د سهار له 9 بجو زاده مازیګر تر 6 بجو پورې تاسو واوري اوس یې وروستۍ شېبې د نن ورځې د 9 ساته خبرونې را رسېدلې اهم چې اعظمي به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
د محرم پر مهال د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې چاودنو او ځانمرګو بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي دي نن په اسلام آباد کې د اتو مخ پر ودو هیوادونو یا ډی ایټ سرمشریزه د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ کې پیل شوه نن ماپښین د خیبر ایجنسی د باډې پاکاخیل شندرنګ سیمه کې پر یو شخصي سکول د ماټر ګولې د راپریوتو له کبله درې ماشومان ژوبل شوي دي د بلوچستان ډاکټران وایي ایمرجنسي واډونه په دې شرط خلاصوي چې حکومت بخښنه ورسره وغواړي د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې بندیانو ته د پانسۍ د سزا پر ورکولو افسوس څرګند کړی دی. د حماس او اسرائیل ترمنځ د غزې په تراټ کې د اتو ورځو تر جنګ وروسته دواړو خواوو اوربند برقرار ساتلی دی. او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو ژمنتیا ښودلې چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به ژر تر ژر د خبرو اترو نوی دور پیل کړي.
د امچ اعظمي له طرفه د خبرونو د لنډیز د وړاندې کولو سره هم د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. هم په دغه چپو تاسو د ډیوا راډیو اوریدلای شئ. عبدالحی کاکړ او نور ملګرو ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.